کابل کې نن د افغانستان د بزګر دودیز میله او پسرلنې کرنیز نندارتون جوړ شوی و. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. او د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلاني دغه څرګندونې چې وایي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي. دوستانو ستړي مشهي د ساده رادیو په دې مخمنه نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل انده هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره په بلخ ولایت کې د نوی والی او امنیه کمانډان د ټاکل کېدو ریپورت هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ملالی بشیر د افغانستان سیمه اونړي خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. محمد اسحاق رهګذر د بلخ دوالي په توګه معرفي سو. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه کې یو ښځه چې د افغانستان څخه د هم شامل ده او د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو شار کې د کیمیاوي موادو په یو کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سول. بشپړه خبرونه. محمد اسحاق رهګذر د بلخ دوالي په توګه معرفي سو. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا منلې وه او انجینر داوود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو. خو د بلخ دوالي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل د بلخ د نوي والي تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوري ریاست ترمنځ د نوي توافق له مخې سوی دی. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت د امنیه قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر د جرمني د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمني ځواکونو له همکاریو ستاینه وکړه او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمني مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له قوله لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده او دا یې د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکړل کیږي چې پکې د افغانستان رویا سادات هم شامل ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقوقو، ښځو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزه په 2008 کال کې پیل شوې او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 120 ښځو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي د هغوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم درې ټکې نومیږي چې دی د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یو خپل سره واده ته اړستل سوې وه. په 2013 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د ښځو نړیوال فستیوال بنسټ کښېښود چې د ښځینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وایي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هغه خبره د منلو وړ نه ده چې په 2013 چې په بخښنې سره چې په 1980 کال کې د روسیې لخوا د اولمپیک لوبو مشري له نازی جرمني سره پرتله کړې ده. دیمتری پیسکوف نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې پرته له شکه ده تیری کوونکی او د نه منلو وړ خبره ده. د چهارشنبې په ورځ جانسن د برتانیې د یوه وکیل سره همغږي وشوده او چې وایي پوتین به د روسیې د نفوذ زیاتولو لپاره د فوټبال له سیالیو استفاده وکړي او دا همداسې دی لکه په 1980 کال کې چې اډولف هیټلر له اولمپیک لوبو ګټه پورته کړې وه. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 10 کیلومتره لیرې دی. د اوروژنې د خدماتو ادارې یو ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. د ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه روغتون ته انتقال سوي دي. د تلفاتو په اړه داسې ویل
Mohu potvrdit, že výbuch má tragické následky, 6 osob ho nepřežilo.
Dej vai ze tadavala sam che chaudni dir badan tija tarloda shpash kasan wajal sul awdwanu rukhtun tayural sul sharwal peter hole chek chek televizion tawel che padaga karkhana ke la mawad dak tankar wa chavdit khuda mawad pa ala tar us malumat nasta hele chek wele che shart nur khatar nadi mutawajjih او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړی چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه یې د یوه غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي. سارکوزی ویلي زه پرته له شواهدو تورن سوی یم. لی فیګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد په وړاندې پولیسو له سارکوزی دوه ورځې پلټنې وکړې او د چهارشنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پورې شول چې په 2008 کال کې خپل کمپاین په غیر قانوني لارو پر مخ وړی و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن له څو میاشتو کړکېچ وروسته په بلخ کې پخواني والي عطا محمد نور نوی والي تا واک پرېښود. په دې موضوع په ریپورټ سربېره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خپرې شوې اعلامې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی هرکلی کوي. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې واوري چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلاني وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي او ښاغلی ګیلاني باید وپوښتل شي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړي. دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي شو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي د بلخ لپاره د نوي والی د معرفي په غونډه کې وویل چې تغییر او تبدیل په حکومت کې یو اصل دی او هیڅکله د یوې ډلې او یا فرد د منځوي کېدو په معنا نه شي کېدی. د بلخ پخواني والی عطا محمد نور وایي چې دا له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرو نتیجه ورکړه. نور نه غواړي چې د بلخ د ولایت په مقام کې پاتې شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته نن پنجشنبه محمد اساق رهګذر د بلخ لپاره د نوي والی او اکرام سامي د امنیت قمندان په توګه معرفي شول. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي د والی د معرفي په غونډه کې ویل چې تغییر او تبدیل د حکومت والی یو مهم اصل دی. د ښاغلي رحیمي په خبره تغییر او تبدیل ضرورت ته په کتو رامنځته کیږي او هیڅکله د یوې ډلې او یا هم فرد د منځوي کېدو په معنا نه شي کېدی. په ورته وخت کې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور څرګندونې بیا یادې غونډې ته تر پخوانیو هغو ډېرې نرمې وي. عطا محمد نور وویل نظام ټولو پورې اړه لري او هیڅوک کمزوري کول نه غواړي. ښاغلي نور دغه شان وویل چې اساق رهګذر بلدنه زیات د بلخ لپاره د خدمت جوګه شي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. نوموړی وایي دی په داسې حال کې د بلخ ولایت څوکۍ پرېږدي چې خلک ترې خوښ دي. په دې خوشحاله یم چې په داسې شرایطو کې څوکۍ پرېږدم چې د الله پاک په لطف خلک مې په ډبرو نه ولي. دا دعا نه کوي چې ښه شو په خیر لاړ. دا چې تر دې دمه خلکو زما ملاتړ کړی دا الهي مینه ده او زه پرې ویاړم. شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسېږي دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې هم وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله، خو له دې ټولو سره سره یې درې میاشتې وخت ونیو. ونیو. د نوې کال په لومړۍ ورځ آتا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او د جنډې د پورته کولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې له حکومت سره د اختلافاتو لویه برخه حل شوي او ډیر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنځشنبې په شپه لاسلیک شوه، خو یادې سرچینې د لاسلیک شوې هوکړې د جزئیاتو په اړه ډیر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دي.
نور سیاسونه، نور رهبران، څوک چې په داخل کې دي، په خارج کې او په نظام کې کار کوي، یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکې او انتقال لري، دوی دینه الګو واخلي او دینه پیروي وکړي.
د ښاغلي عرفان په خبره کې هم د حکومت سیاسي ګوندونو او افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باور یې د تفاهم له لارې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواری د وخت غوښتنه او د ولس په خیر وه. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو طالبانو د ورستۍ اعلامیې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی هر کلی کوي. وسلوالو طالبانو په خپل ورستۍ اعلامیه کې ویلي هر هغه چا سره خبرو ته آماده دي چې په افغانستان کې د اشغال او جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د جګړې ختمولو په مقصد د جهادي مشرانو غوښتنه نه درد کړې، د افغانستان د سولې علي شورا وای د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل ګرځي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه څرګندونې وروسته له حق وکړي چې طالبانو تازه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له جهادي مشرانو او بل هر هغه چا سره چې په دې برخه کې لیوالتیا لري خبرو اترو تا چمتواله لري.
دا مخخلاص ده کاغه جهادي مشرانی، کاغه مدني ټولنی، کاغه مثلا د ځوانانو ټولنی یا تجارانی، قومي مشرانی، علماوی، هر څوک چې اوی د افغانستان کې د امن او سولې لپاره د کوم کوشش کولی شي هغه قابل قدر دي چې د سولې عالی شورا د قانون دا د استقبال کیږي او دا
وسلوالو طالبانو له هغې وروسته دا اعلامیه خپره کړه چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان څو ورځې وړاندې په هرات کې د یوې غونډې پر مهال په طالبانو غږ وکړ که د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه وایي د مجاهدینو د سترې کورنۍ سره د خبرو اترو ته کښېني. نوموړي ویلي وو طالبان افغان حکومت او د سولې شورا نامشروع بولي، نو ځکه باید جهادي مشران له هغوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې چې د 1906 نوي لمریز کال په وروستۍ ورځ خبره کړې ویلي دا چې اسماعیل خان د جهادي شخصیتونو په استازولۍ پر دوی د سولې غږ کړی، د جګړې او اشغال د پای ته رسېدو په خاطر دي د طالبانو له سیاسي دفتر سره وګوري. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل رسنیو ته ویلي چې طالبان د افغان حکومت د سولې طرحې ته ځواب وایي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې یوه جامع طرحه وړاندې کړه چې د شنونکو په باور طالبانو ته تا پکې د رد څه نه دي پاتې. طالبانو تر اوسه د حکومت د وړاندیز شوې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو په شتون کې د سولې هر ډول خبرې اترې رد کړې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي جهادي مشرانو سره د خبرو لپاره د طالبانو لخوا د شین څراغ په روښانه کولو کې دوه خبرې دي، یا دا کار د شخصي ګټو او واک لپاره کوي او یا هم د حسنینیت لپاره. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صاحب وای
کدا په شخصي ګټو او قدرتونو ساتل لپاره طالبان سره یو ځای کېدل غواړي، نو واضح خبر ده چې دا نتیجه نشي ورکولی او دا د حکومت چارې نور هم د تکلیف سره باوجی کوي.
خو دی وایي که جهادي مشران د ښه حسنینیت له مخې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې له حکومت سره شریکې کړي، نو دا کار بې ګټې نه دی. خو د ښاغلي صافي په خبره خبر دا وي چې طالبان د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب وایي.
خبري مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړه. د بشانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارکوان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه کړي. د بشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل دا چې پاکستاني لوري د افغان ولسمشر بلنه مني یا نه خپل کار دی، خو اوس نړیوالو ته ثابته شوې چې ترهګري چیرته ده او څنګه باید له منځه یوړل شي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
له دې سره چې افغانستان د پاکستان صدر اعظم ته د سولې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي، خو تر اوسه شاید خاقان عباسي کابل ته د تک په اړه د سفر او تاریخ په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو په ګټه دی. فضل هادي مسلم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر غني دا وړاندیز مني کنه اختیار لري، خو اوس نړۍ ته دا ثابته شوې چې تروریزم چیرته دی او څنګه باید له منځه یوړل شي. ښاغلی مسلم یار همداراز وایي چې که پاکستان دا چانس هم له لاسه ورکړ، بیا هم نړۍ او د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان تر څنګ دي او له دې حالته د افغانستان د وتلو لپاره به هڅې او کوششونه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار ناصر جانجوا سره په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په پاکستان کې له افغان سفیر سره په خبرو کې کڅ هم کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په خو اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي په دې لیدنه کې همداراز ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د تروریزم په وړاندې مبارزه په سیمه او افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ټاپي پروژې د کارونو ترڅنګ اقتصادي همکارۍ ته د سفر د خبرو ایجنډا یاده کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې اړه چې ولې تر دې دمه د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، داسې وایي دی وایي ښایي واک ونه لري چې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملکي حکومت له افغانستان سره خبرې وکړي، ځکه چې که د ایسای او د نظامي لوړ پوړو چارواکو اجازه ونه لري دوی نشي کولی دلته راشي او پرېکړې وکړي. خو دا دلیل هم باید د یوه ډیپلوماټیک علت په حیث له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی صافی وایي دا چې تروریزم تل د پاکستان په خاوره کې پالل کیږي، نو د پاکستان له همکارۍ او لاغو هیواد سره د خبرو پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. دغه په وینا افغان حکومت باید په دې اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او وروستۍ نتیجه یې له نړیوالو سره شریکه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلانی دا څرګندونې چې په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي او ښاغلی ګیلانی باید وپوښتل شي. د خبرو شو ویډیوګانو له مخې سید اسحاق ګیلانی دا خبر اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ګیلانی دا خبر ردوي او وایي د وینا یوه برخه راخیستل شوې. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو ځینې غړي د ملي پیوستون نازد د رئیس سید اسحاق ګیلانی دا خبرې چې هندوستان افغانستان د پاکستان پر ضد کاروي، د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ملي ګټو خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې ملي شورا او حکومت باید نوموړی وپوښتي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ملي ګټې تر هر څه لوړې ګڼلې او خپل خاوره د نورو په لمسون د ګاونډیو پر ضد نه ده کارولې. ښاغلی زابلی ټینګار وکړ چې اسحاق ګیلانی باید ملت ته د خپلو سرګندونو په اړه ځواب ووایي.
متاسفانه دا خبره د ګیلانی سیمه په خپل واردله دی په ملت څخه په دې مورد کې معذرت وغواړي. کني د شنبه فرصت پارلمان شروع کیږي، موږ ګیلانی سب لوی سرنوالي ته په دې مورد کې معرفي کوو چې په خپل پولیس سرنوالي کې د قانون د نقطه نظر څخه جواب وایي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی هم دغه سرګندونې خواشینونکي او د ملي ګټو په زیان وګڼلې او ویل حکومت باید دغه موضوع په جدي توګه وسیړي.
سید عیسی ګیلانی ځان ته افغان یایي، نو د یو افغان لپاره په دغسې یو خاوره کې چې هغه ټول عمر د افغانستان په زیان باندې کارول شوې ده، دغسې یو خبره کول بالکل بې بنیاده خبر ده. کله هلته پاکستان ته سفر کړی ده، پاکستانیانو ته ویل دي چې تاسې دغه اسناد راکړئ، مګر تر اوسه پورې پاکستانیانو داسې اسناد نه دي ورکړي. زما په نظر باندې سید عیسی ګیلانی که دغه خبرې تېرې کړي دي، نو ده باید پوښتنه وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان ځینو رسنیو او یو شمیر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک داسې یوه ویډیو خپره کړې چې سید اسحاق ګیلانی د دوشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د افغانستان د بحران تر نامه لاندې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي دا چې هندوستان افغانستان استعمالوي او د افغانستان له خاورې نه د پاکستان پر ضد استفاده کوي په دې کې شک نشته. خود افغانستان د ملي پیوستون نهضت رئیس سید اسحاق ګیلانی لازادی رادیو سره په خبرو کې د دل خوا دا شان سرګندونې رد کړې او ویل د اسلام آباد په کانفرانس کې د ملي ګټو خلاف خبرې نه دي کړې.
زما د بیانیې د ټولو نه قیچي کړی یم، دغه یوه حصه یې اخیستی. که بیانیې ټول دې خپره کړی وی ما قبلوله چې دا خبره ما کړې ده. امکان لري چې یو تعداد کسان وي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې استعمال کړي، هغه یې نیولی. زه په ډېر صراحت باندې وایم چې زه الحمدلله چې خپل خدای ته او خپل خلکو ته خجالت نه یم. د دې څو کسو فیسبوکیانو او استخباراتي کارونه کوي او شخصیت وژنه کوي، زه د هغوی د خبرو قطعا پروا نه لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په چارو کې د افغانستان د نه لاسوهنې پالیسي روښانه ده او حکومت دغه ارزښت ته ژمن دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په هیڅ صورت باندې هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال شي. تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بولو. نو دا باید معلومه شي چې واقعا هغه څنګه څرګندونې کړې دي. تر دقیق معلوماتو وروسته بیا حکومت ویلی شي چې هغه خپلې مراجعې لري.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي ګیلانی دا څرګندونې د ملي ګټو خلاف او ملي امنیت ته ګواښ بللی او ویلي دي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو او د ولسي جرګې ځینو غړو په وار وار ویلي چې په افغان حکومت کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د نورو هیوادونو په خدمت کې دي. خو دا موضوع به تر پوښتنو او څېړنو وروسته ثابته شي چې آیا ښاغلي ګیرانی په رښتیا سره دا ویلي او که په خبره د څرګندونو په ویډیو کې لاسوهنه شوې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدیر تکین د یو اس ام اس له لارې راته لیکلی چې مانګ صلح غواړو او هغه هم ابرومندانه صلح، او په دې برخه کې د ټولنې هر فرد باید خپله وظیفه ترسره کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پراستولی پیغام کې وایي چې باید د ښوونځیو د درسي کتابونو ستونزه حل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په بل پیغام کې ویلي دي چې په لوګر کې د تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو ستونزه باید هواره شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي دولت تر اوسه د ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، هیله ده چې د ښوونکو ستونزو ته پاملرنه وشي. دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول، اوس هم راځو دې ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز په افغانستان کې دی. وایي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوي. جنرال جوزف ډانفورډ او ورسره د امریکا پوځي چارواکي د دوشنبې په ورځ کابل ته تللي او د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته یې هم په تیرو دوو ورځو کې سفرونه کړي دي. احمد شیبر په اړه رپورټ راوړي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغې سیمې په نقشه کړي دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکی کال د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اګست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه.
جنرال دانفورد روانه اونې په افغانستان کې دی او له جکپوریو افغان چارواکو سره یې کتلې دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلی دی. دانفورد او یو شمېر نورو امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوي دي خو شایي تر مونې پورې وځنډې شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول بریډ جنرال مایکل فینسل چې له جنرال دانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډېر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي، خوندي او بااعتباره ترسره شي. بریډ جنرال فینسل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمینه برابره کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبه په ورځ جنرال دانفورد له قمندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډېر خلک پکې ژوند کوي مشخصې کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې له جنرال دانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال ترسره شي او کله چې د سیشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه له افغان چارواکو سره خبري وکړې د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکي. خو د امریکا لوی درستی څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې د ګڼ میشتو سیمو امنیت تأمین شي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د کابل په بادامباغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیز میله او پسرلنې کرنیز نندارتون جوړ شو. په دې میله کې د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو ګډون کړی و. په نندارتون کې د افغانستان ځینې کرنیز تولیدات او محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني د پنجشنبې په ورځ د دې میلې او نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل هڅه کوي چې نوی کال له بزګرانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي او تولیدات او محصولاتو ته یې مارکیټ پیدا کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
په کابل کې د بزګر د دودیز میلې مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویم ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی وو له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی وو. په دې شکل د دغه میلې نمانځل له شلو کلونو راهیسې دود دی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنې شعارې زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بېلابېلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسي. د کرنیزو تولیداتو لوړول، مارکیټ ته لاسرسی، د میوو او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح له لارې مالدارۍ ته توجه او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو او ورکړه. د بزګر دودیز میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي او په رسمي ډول په خپل ځمکه کې کار کوي. پایلوي په ورته وخت کې د کرنې، کلیو او پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حمید هلمندي په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 1% حاصلات به ورسره لوړ سي او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیون متر مقابه ذخایر چې موږ د ځکه لاندې د اوبو دلودل نن 80% وچسوي دي.
په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمېر کرنیز محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمېر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي او محصولاتو او تولیداتو دې بازارموندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وایي
هر چیزی که مشکل ما
غوای هغه چې زمستون زه هواروي هغه سړی خونی دي چې باید ویلرو د زعفرانو کښت اصلاح شوی غنم اصلاح شوی کچالو او همداشن خودی خود ریواج کړی زه درته وایلی سم چې له دې سره به موږ په خپله په مخ ځو په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې سږکال یې په بېلابېلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیایي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. سید سمیع عباس په سټډیو کې دی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ملتي.